نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخوري. طالبانو د واکمنۍ درې کاله پر اسول دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړې او ژولې راغلي. هغه لاسته راوړنې چې د جمهوري نظام ګڼل کېدې، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت او یا هم د اقتصاد وضع ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډیری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغېز کړی دی، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د حقونو فعالانې اغلی اوژی امیل، اغلی فروزان داودزی او اغلی سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره د 00202211240601. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ راووهئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یاداشت کړو او بیرته به یې زنګ پسې درووهو. او پر واتساپ باندې هم زنګ والی سي. د واتساپ شمیره د 00202230008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې تر راتلونکو 50 دقیقو پورې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ راووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې که را سره وصل شوي وي د سټوډیو سره. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیاڼۍ د سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو ته شرغ لاس وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستي او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسو په دې خبرې وکړئ چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او هلته اوسي، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په ښارونو او نورو سیمو کې یې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، تاسو د راډیو محترمو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، ځینې بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نه شي، دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ولیدو. حتما جنکۍ داسې ولسوالۍ وي چې موږ تر نهمه او تر دولسمه پکې ویسي درلې، جنکۍ تللې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. در معلمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، دوی چې دولسمه فارغېدلې دي، د امکاناتو دوی تشدو په در معلمین کې درس وي. د هغې تر څنګ اکثر مثلا دوی د نرسنګۍ یا دغسې نور مواردې کې دوی کولی شو په ولایاتو کې تعلیم وکړي یا راشي. ننګرهار حق چې زه معلومات لرم، هر کال ډېر جنکۍ بدلې په نرسنګ کې او په دواسازۍ کې او په نورو شتو تعلیم کولو درس مهمې دي. یو دغه تاثیر، دا خو مستقیم تاثیر دی. او غیر مستقیم تاثیر طبعا اقتصاد نو، که په ښارونو کې ښځې وکولی شي کار وکړي، ژوند وکړي، او دی خپله یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري. که په ښارونو کې د ښځو په ژوند باندې تاثیر کوي، په نورو پرتو سیمو کې هم د ښځو په ژوند باندې اغېز کوي. څنګه لکه اقتصاد چې په ښارونو کې ښه شي، په کلو بانډو کې هم خپل تاثیرات لري. او د دې تر څنګ ګورې، هغه خدمات چې پخوا په افغانستان کې ښځو ته وړاندې کېدل او نړیوال ټولنې کومک کولو، د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د ښځو سره اوس کومک نه کوي. په همدې خاطر باندې چې دوی په ښځو بندیز لګول دي، ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي په دولتي غیر دولتي ادارو کې، نو هغو هم حکومتونه کم کړي دي. یعنې کوم خدمات چې عرضه کېدل ښځو ته، په کلینیکونو کې سوی تغذیه ماشومان ته نورو تکلیفونو ته دوته مواد ورکول، دوته ادوی ورکول او نور خدمات ارزه کول هغه اوس هم کم دي. همدا رقم مثلا کوم ډاکترانو ته خدمت کولو یا نرسانو خدمت کولو یا نور خدمت کولو، نو د امکاناتو د نشتوالي له وجې، یعنی د ماشومانو د نه ورکړې له وجې، یا دا چې لږ کورو شوي دي نو حتما خدمات هم پرې تړل شوي دي. دا هم د دوو مستقیم اغېز دی د دوو ژوند باندې. او نو خارونی کې خځې ډېرې ځانمن شوي، خارونی کې ځانمن شوي او همدار کوم څلور پښو سیمې هم دوته ځان وراوښتې دي. نو په خارونی کې خو اکثرا خځې ماته چې دوی وسروشي روغتیا نه لري، یوازې ښځینه نارینه هم په دې تکلیف اخته دي. همدغه اوس پرون په کاناډا کې یو دغه تاسو ته ودان درار نه ځوان الک اتره سمندل نه ځان اورځي او ځان وژنه کوي. نو د خپل ټول وروه تکلیفونه دي چې څنګه زه حالت پېژنم په پاکستان کې دغه خدای نه درله او ما خژوند له لو د چې مجبور شوې راغله د مسافر شوې د شي دغه تګزره دي نن نه د غامل نو د درې څلور مش کیږي چې دلته راغله او پرم بشر خود کشي کوي ځانوش دي. نو د افغانستان ټول خلک ته خاص روحي تکلیفون سره مخامخ دي، هم نارینه هم ښځینه. او نو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر یې په پروتو سیمو کې شته او په خارون خو بالکل ډېر زیان مندي.
ډیره مننه اغلی خوګانی زبا بیرته تاسو تراسم اوریدونکو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده. په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوي چې طالبانو په تیر درو کلونو کې د شذو په اړه باندې لګولې دي او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو شذو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوس یو په کلیو باندو کې ژوند دی. د دوی پر ژوند باندې پر تاثیرات باندې موږ خبرې کوو. زموږ د خبرونه دوی ملمنی اغلی اوجری امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داوودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دی وصل شوی، خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل شي او خبرې وکړو. او ردونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راوهی او په دې لمر سره ګډون وکړي او خپل خبرونه خپل پښتني او تبصری را سره شریک کړي. دا تلیفون شمیره دا 00-202-221-2-0-6-0 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راوهی او لږ یې پرېږدئ چې موږ ستاسو شمیره د ځان سره واخلو، یاداشت یې کړو او بیرته زنګ درپسې ووهو. او پر واتساپ باندې هم کولای سئ، د واتساپ شمیره دا 00-202-023-008-111 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ. غلی خوګانی ستاسو خبره بل پښتنه وکمه، ستاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د شذو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي؟ هغه شذ چې لاسي صنایع به جوړولې، لاسي کارونه خمکونه به کول او بیا به د شار څخه شذ ورتلې، د دوی څخه به دغه شان اخیستل او په شار کې به د دوی د پاره خرڅول. اوس هغه په هغه برخه کې هم شذ شکایت کړي دي، دوی ویلي دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه شوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی نسي کولای چې یوازې ولاړې سي ودغه کلیو ته او د هغه ځای څخه د نورو شذو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي. د پخوا په شان اوس شذې باید د ځان سره یو محرم ولري او کاغنی وي سره دوی نسي کول. ستاسو په نظر باندې دغه څومره د شذو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی؟
کور دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډوله وایي. یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نزین ماستاتو لکه د بلجیم ماستاوه، د سویډن ماستاوه، زنین ماستاتو چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې وې، چې مثلا ام خو ځې لپاره د کار زمینه برابر کړو، ام به ترته مارکیټینګ زمینه برابر کړو، چې دوی ته مثلا د وای کار خو ځو کولو به ته راوړل مارکیټ ته بازار به هغه سودا کړي وو او هغه خو ځو خانه مانیټورینګ ورته کړو سپارځان وي په ګرځې ده په اړه د هغه د کار درشته لپاره د اقتصاد درشته لپاره د تجارت درشته لپاره کار کولو. یو مثلا کمدار رقم خزی مثلا په اطراف کې خصوصا په قندار کې او په هغه سیمو کې فراه کې دیزاین کې وګورو چې دا یو غاړه خزنګ مثلا په 1000 او 5000 او 6000 پورې یعنی یو غاړه د نارینه په شتو په 10 غنټه د خامه کول هغه خرڅولې. نو تاسو فکر وکړئ چې بیګا تاسو ته په خار کې څوک ډوډۍ وندري ډوډۍ وخوري کنه، واغه و غار څنګه وخلې شو لزر او پښل زره یو هغه خان وخلې واغه به واغه نه خو امکانات نشته یی ساده راغه جوړې نه په درې زره او په څلور زره او پنځه زره افغانۍ باندې نه چې زما شونلارم زه امکانات لرم چې هغه ساده څنګه سر کړنه دیو او زه دا چې هغه خزه شي خاورونه ورتلی او اطراف ته اطراف نه راتلی خاورونه ته حتما دو تا تا گرا تک تا ضرورت و پا موتر رو که دو تا تا گرا تک و دوتلی راتلی گو او اس اکثرا دا هست خزی چی کار کبی او واریش مثلا خوب درگی دا دو کرو مسئلیت لری نارینه یا نوی یا کنده وی یا دو کرو مسئلیت ورکر غاله وی نو دوی اس مجبوری دو بچارگان دو چو که زنده که رین نارینه پیدا کی او هم سایت الارش چی مثلا لارش خار تا یا چو چی خار که واریش لارش مثلا اطراف تا یک ش دا هغه تاسو زده ورته نش کولای به دین نه دوی د دوی په سره باندې مارم غالي کوم دا غوږی اوري
بلې ستاسو ژغ مشتره دې مهرباني
ان چې دوی لار شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی لپاره یعنی سخته ده نو تا باندې د کوژن باندې مستقیم اغیز لري دا د با تاګ را تاګ باندې زونه او د دوی نه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شاین دي چې مستقیم تاثیر لري خزه چې په اطراف کې کار کوي را دا نه کوم مثلا دوی خامګزی کوله یا نور کور نه کوله اکثر د خزه وی چې نور پروژه باندې کار کوله چې څه معلومات لرم په ننګر هر کې لبنیات په توګه مثلا جوړول دا رقم اته د مای دی دا د مای پرورې لپاره ته دا کول پروژې لرلې چرګان به ساتل دوه پروژې لرلې مالداري به کول دوه پروژې لرلې نو دا هغه شانه چې ام په اطراف کې کار کولو په تګو ته ضرورت شي دوی خارو کې ورته مارکیټ پیدا کیو دا خرڅ کی نو طبعا نو په ژوند باندې یعنی بته سیر په دې لري چې دوه اول نارینه غواړي په بازارونو کې دغه امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی شپ خو جوړول خو خرڅ دلو وس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو په دې لاسي جوړ شوي شایي نو شایي چې دوی تکلیف پیسې زحمت پیسې لري وخت او د بته فائدہ کوي او خپل روزمره ژوند دغه نه دوی تامین کوي
مننه ډیر اغلی خوګانی زبا بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو مرجغه له ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تیروانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول بدوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغلی ملالی بشیر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به خیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسې او وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ غواړی دی او د موضوع په اړه باندې څه تبصره لري
مننه نغلی بشیر خور له تاسو څخه نوم می محمد انیب الهام د زابل ولایت میزان او د سوالي اوسیدونکو ما خو هم د محل د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کرښه ډیره مننه غلی بشیر خور او منفیات خو ډیر دی د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیم نو سوې د داس کزاوتم نو سکول د طالبان غلی دي دلته نو حالات هم خراب شوی دي د دې پر اتاک سره حالات سمسوي هم دي خو بعض ځایونو کې بیا یو څه خراب شوی دي بل د خاص کند زکلو په برخه کې هغه موږ ساسي د خوندو په حقوق کې نو کوم ګورو دی د دې پر اتاک سره دلته په وطن کې غلا ورکسوي د فساد ورکسوي د هندارنګ ظلم ورکسوي د جنگ ورکسوي د امنیت په افغانستان کې هر یو کولای شي آزادانه ډول ژوند وکړي تا ګرتاګ وکړي نو دا غا مثبت نکته ولې او کراسو بشیر خور
تاسو که د خپلستر ګلیدلې حال راته وایسته تاسو په دغه شاو خواسمه کې په دغه کلیو او باندو کې چې تاسو ویني د شوزو او دنجونو ژوند څنګه تغیر شوی دی آیا فکر کوئ چې اوس هم شته کولای شي چې درس وایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای شي په هنتون ته ولاړ شي چې دغه بندیزونو پر دې باندې ډیر تاثیر کړي دوی هم هغه سي شکایت لري لکه د شار شې چې لري
ولینا هغه شدی چې لري پاتراکو کې وسیږي زما خپل کور مالته ده ز تر ټولو یو له مهمترینو کسانو څخه یم چې د دې په اړه احوال باندې خبر یم دا چې دغه خويندو ژوند ډیر پستونځو کې د زما د طالبان ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث د یو ځوان په حیث چې تاسو هغه مرمنو ته چې شل کاله تاسو په خپل کورونو کې له دشمن څخه ساتلاسته تاسو ته چای ډوډۍ هم دارنګ تاسو جامعې درمنځلې حتی تاسو له دشمن څخه په خپل جامو کې هم ساتلاسته هغه مرمن نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید د دې ته د ذکر زمينه برابر کړی تاسو باید په ماغه لري اطرافو کې ودی ته درختیا په برخه کې څومره چالنج ماغه سره خدمات وړاندې کوي. همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ ماغه خوندې لا هم ماغه په سختو او هغه په خوانو یادات کې ژوند کوي د لډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نو داغه ک دی ودی خوند ته د کار زمينه د تعلیم زمينه د روغتیا زمينه برابر کړی. همدا خوندې پر دې باندې حق لري ځکه شل کال دی له دشمن څخه په ماغه لري اطرافو کې ساتله. همدغه خوندې ولې دغه کوم ازادي چې نن طالبان ترلاسه کړې ده همدغه خوندو برکت و. که چیرې همدغه خوندو له دې سره همدا مرسته نه وای کړې زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسېدلي وای.
ډېره مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ راووهه او پر دغه نظر باندې چې تاسو وویلې پر دې نظر باندې به د ښځو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم ښځې په دغه کې داخلي وي چې طالبان و واک ته راسي او آیا د دغه پړه پر ښځو باندې اچول کېدای سي او د دغه مسؤلیت د ښځو په غاړه کې اچول کېدای سي چې طالبان دوی د دوی په اوږه باندې واک ته رسېدلي دي که دوی یوازې یو داسې کسانې وي چې که زده کړې کړي وای که پوهنتون ته تللي وای که ښوونځي ته تللي وای ښایي دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای. ښایي دوی یو بدیل درلودای په خپل ژوند کې. ښایي د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای. ښایي ورونه یې طالبان سوي نه وای. ښایي اولادونه یې په جنگ کې جنگ و جګړو ته نه وای مخه کړې. د دغه په اړه باندې به نورې خبرې هم کوو. یو بل اورېدونکی لرو. د اورېدونکي سره به خبرې وکړو. اول مهرباني وکي ازادي راديو ده
بلا پدایي هم د کندهار ولایت څخه
فدای صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ چې کله چې دغه درې کلونو کې پر ښځو باندې بندیزونه ولګېدل د کلیو او بانډو پر ښځو باندې څومره تاثیر وکړي؟
خلجیانی مستوی د مشران ویل ول وچ ډوډۍ خلو خو د جنگونو د زمونه دی ورکسې دغه اشتالګرو خاینان زموږ د وطن ورکسې دا وچ ډوډۍ خورو. خلجیانی موږ مکتبونه غواړو په ستر پیجاتې غواړو و کلنه لکه
شاشه مننه ډیر عبدالله جان. زما پښتنه دغه ده چې د ستر او په حجاب کې خټول افغانستان زده کړې غواړي دا اوس څه معنی لري د خبره چې ته کوي که دغه راته وایي چې ستا د کور نجونې ستا خوندې چې دي هغه څه وایي په دغه برخه کې هغوی غواړي چې مکتب ته ولاړې سي پوهنتون وایي؟
یا خلجانی موږ په مکتبونو په دغه کم نه پوهای چې هغه بیا ستر او بیجاب
نو کله ستا دغه سي عبدالله جان خو بیجاب او دا شان خو نسته په افغانستان کې او اول ورځ نه ستاد په کور کې چې نور شد د هغو د حقونو په برخه کې ته څه شي کوي په خپله ته د طالبانو څخه څه شي غواړي په دغه برخه کې؟
د طالبان څخه دا غواړم خلجانی چې دا مکتبونه لکه لسه په ساتر پیجاتې لکه موږ نه غواړو چې به زترو بیجابي
مکتبونه لکه بیجابي ما تاسو ول چې په خوا هم نو. ډیر مننه عبد الله چې تاسو زنګ راوهلی و اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته چې د هغوی وخت تلف نسی مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
ملالی خورتی سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاله دی چې شبای تاسو له هدا تعالی مده هلمند ولایت خورجانی.
وعلیکم سلام اتل صاحب. خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي. اتل صاحب تاسو د دغه موضوع په اړه باندې څه وایست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر ښځو باندې ولګول په کلیو او بانډو کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو ښځو باندې؟
بلې غلالي بشیر خور خبره خدای خپل ایمان ته دغه نه لاندې کې ملالي بشیر خور د اسلامي امارت تر اتاګه سره څه نیمګړتیاوې د خوندو په دغه کې راغلي دي. هغه لکه د ښوونځي او د پوهنتونو د خورجانې او داسې پرمختیاوې هم راغلي دي. خورجانې زه کسان درته خورم که زه یا د دوی طرفدار یم یا د دوی لپاره خبره وکړم. زه حق خبره کوم د خدای لپاره خبره کوم. تاسېمنه پو د چا پر دغه نه کوم هغه واقعیت خورجانې چې په سترګو وینم هغه هم تشریح کوم. دغه د ښوونځي خبره د ملالۍ به سفر دا تاسې د رسنیو او د بېلابېلو رسنیو څخه غوښتنه کړې د حکومت څخه چې دغه ښوونځي چې اخلاص کې د خوندو پر مخ باندې ملالۍ بشیر خور دلته پخوا د خوندو حقونه ولا غرفلاندې کېدله په تېرو کوم دوه حقونه یو لکه د میراث حق ملالۍ بشیر خور او بل یو کونډه په خورجان یې چا په زور کښېنوله. خپل ځان ته مثال کړي ورېندار او که بیا بله وس څوک نهشته خورجان چې څوک په زور خپل ځان ته په نکاح کې نو دا بل دغه داره خورجان چې یو څوک په مثال بدیه وکړه یو څوک بیا په قتل ورسوي قرباني دی یا خور وه یا د لور وه هغه شاخره د خورجانې دغه په قتل په بدل کې ورکوله چې الحمدلله د نیکه مرغه دا ستونزې دا مشکلات مثال د خبرې پای ته رسېدلې دي. اوس یو مشکل دا دی ملالی بشیر خور د حکومت سره د افغان صفات د ځوان صفات باندې غوښتنه کوم چې دا ترانزیت خوند پر مخ خلاص کی د شریعت په چوکاټ کې ملالی بشیر خور نه انجینران نه ځنه جوړو پیلوټان نه ځنه جوړو کاجان نه ځنه جوړو فقط زمور غوښتنه دا غوښتي نه پولیس مې نه لرو کمی دي او دا د روغتیا په برخه کې خورجان په اکثر کلینیکانو کې دغه چې دی تعدیلی چې دی کمی دي ما خورجان نه پای چې دغه ته حکومت عاملرنه وکړي دا مو پانتونو دا څنګه خلاص کړه خوند پر مخ
ډیر مننه تل سپ چې تاسو زنګ راوه اوس هم ورځم اغلې داوځي تاسو ته مننه چې وخت مو وستي یو مر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلې داوځي یو اوریدونکو زنګ راوه هلی و د ویل چې شذو د طالبان لپاره ډیر قرباني ورکړي دي او طالبانو د دوی سره ډیر مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته واو د افغانستان حکومت یې رنګاوه. آیا تاسو فکر کوئ چې که شذو لوست کړی وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلای فکر کوئ چې د کوم طالب سره به په ژوند باندې کوم مرسته کولای یا دوی به دغه انتخاب کولای چې د طالب مفکورې ته ورسی د دې پر ځای چې یو بدیل رامسته کړي او د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي؟
سلامونه تاسو ته محترم و میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. البته ما د میلمنو خبرې هم واوریدلې او تاسو د سوال په حق لا باید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه. دا په دې معنی نه چې موږ د دې لپاره چې خپله یوه خزیم د قضاوت کوم، بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې مونږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلی مو دی د قضاوت کوو چې اولینه قرباني د دې جنگو ښځه وله او دا هغه حقایق دي چې مونږ هیڅکله په دې باندې سترګې نشو پټولی. نو که چیرې زمونږ ورور د دې ادعا کوي چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبانو سره ښځو ونډه اخیستې، زه به یو شی د فریم چې افغانستان کې په نړۍ کې ښځه سمبول د عاطفې دی او ښځه جوړون کې د یوې ټولنې او د یوې کورنۍ ده. نو همیشه ښځې افغان ښځې د ظلم د استبداد د مشکلاتو په مقابل کې غږ پورته کړی دی، اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل و یا نه و، هغه غږ څونه د ملک په مؤثریت و، هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقیقي اهدافو ته رسیدلی، دا بیا نظر پر ټولنې او نظر پر وضعیت فرق کوي. بعض حالاتو کې افغانستان کې مونږ داسې قضایا لرو چې بعض ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي، اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی، هلته قربانی ورکړی ده. اته مونږ د سخوند لرو چې دوی کاملا نارینه به کور د منځ تلې چې هغه مونږ نشو هیڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف و یا څوک، اما دا چې هغه ښځه قربانی شوی، هغه ماشوم قربانی شوی، هغه ماشوم بی پلاره شوی، اما هلته هماغه ښځه و چې هغه شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تباه کړی، خپل اولاد روزلی او ځوانې ښځې زموږ اته د یو اولاد لپاره دې سر سپین کړی. د ټولې هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دومره خوند ورکړي، اما دا چې په بعض حالاتو کې د دوی هغه مؤثریت دی نو یا دوی هدف ته نه دي رسیدلي، دا هغه بدبختي وه چې جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړه. افغانه ښځه پرې نه ښوده، افغانه مېرمن پرې نه ښوده چې هغه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او هغه خپله په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي. چې په ما اساس باندې بیرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزند په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله، کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظ هغه خپل کامل حق لري، اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه د حق اخیستی و او په همدغه شکل باندې میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیر المؤمنین د فرمان په اساس باندې ښځو ته ورکړل شوي دي. خو کچیر مونږه رازو او وای چې نن ورځ مونږه نظامی امنیت لرو او وړو چې با ثبات ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه با ثبات پاتې کیدای نشي. نو کله چې مونږه دغه قضیه د هر لارې نه وڅیړو، بیرته بیا هم راګرځو هماغه یوې نقطې ته چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او د تحصیل نه ناممکنه دی. که مونږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو، نو هلته مونږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړې ښځه ولرو. ګورې، یو قوي مقوله ده، که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ، تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ، تاسو یوه ټولنه روزئ. نو راځئ چې مونږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نکو، تقوی کو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغان ښځو او افغان میرمنو په مخ د تعلیم تحصیل او د کار دروازې خلاصې کو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده دپاره لرو هغې ته ورسیږو.
ډیره مننه آغلې داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به دوی راواخلو. اوریدونکو، تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. ابراهیم محمدی هم د کندهار سم علي جان، تاسو سلامونه وانه نن منو ته و امرشا صاحب، تاسو ګایې ته محمد اشرف کو ته د رادیو سمنن تازه غوړم.
مننه محمد جی صاحب، وعلیکم سلام. چې زنګ مراوهلې دی، کته سي په دې برخه کې کومه تفسیر لري چې د شذو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شذو باندې لګیدل د لکه د کار او زده کړې د طالبان د حکومت څخه تاسو څه غوښتنه د پدې برخه کې؟
طالبان حکومت څنګه غوښتنه خورځان مللې ځانې کېنی مرستې ملګری بیا ګوره کړه د خارجو د شذې کني مر افغانان مجبورې ولړې به دغه دا مستان علماء او امامان ټول عمر خپل د ولس را ټول جوړه او مجاهدین او طالبان امارت وای چې وروره د مکتبونو علاقې ما غوړ دی غفلی سرباس ګور مر خو د دې په افغانستان کې زنه نه ما دې فل سرباس ګما نه خو غلې ور د شل د کال چې ور ور ټول د انجنیرانو په لوټان معلمان د ډاکټر دا او څه څه خدای ورک په ما په خدای سره سم لکه ګور ډړه کس پراله په واګه ګر سره ټولاله او بل ملایجان یو خبره بده تر توکه مګوره نل منو تو وا تا تو وا ما دغه خارجان تو وا ما ګوره نو مرته تکلیف را کوي ما ما رته تکلیف کوي ملالي جان زبل لا لا ورو شمل لا په ملګر ملته کې د افغانستان استاد نه سي نه صرف یو کاغذ تو ته ورو تو د افغانستان استاد ته ونی مکتوبونه نه لکه کوز ما دې تر دې ما کوي او چې تاسو په څه نو سره په نه کوي افغانستان او تاسو مکتوبونه نه کاغذ تو در لاسه ونی څه چوکي سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه ساده پم پلانټر چې هغه یو څه تر دې بابل د اور په ترانه ټول د افغانستان تر اور
بلې
دغه ما ورغو دغه لاند لار مې ورټولو
خو ډېر مننه سلامات وسی محمد جی صاحب، تاسو تبصره مې واخیسته او دغه پښتنه به زه د خپل ملمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکی لرم، بلې مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه مې قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډېر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالی دی او که غواړی چې خپل نوم یاد کړم کولای سي مهرباني؟
بالکل مننه خورجان، چې موږ ته وخت راکې. زه څه چې همیشنۍ همکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کار شم خورې.
اکدوس صاحب، ډېر مننه چې تاسو زنګ راوهه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنۍ په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوئ چې اوس نو بس ده او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي ستاسو خبرې جواب ته د پښتنې په جواب کې معلومات ورکوم. خو ګوره، دا خبره ده چې هغه تاسو به تر مان مدل چې زه هغه خبره پراکم، موږ وایي کولسی خلک وو، کده حکومت خلک وو، د تیر نظام کده طالب خلک وو، کپه حدت رسیدل هغه کونډانی او خوند منځ موږ خپل خوند وي، نو هغه راوج غوره لسولل د مرګو څخه اوس یو خال ګوره په سل کې نیوی فساد ژوند الله پاک راوج غوري، نو دا خال تیش به خامه خاکی هغه د مخته ورکی کی او ما غشتنه مخکم کړو دا د مکتبو په خاطر باندې خورې. لکه څنګه چې تا اشاره او توکل ما په بل رسنی کې دا نظر شریک کی، مال یو خیوه خبره زموږ حکومت ته په کار ده. اوس کې نو یوازې دا خوند تعلیمونه الهکی دا شونځي دی لکه چې خوند خپل درسونه وای په خپل ایجاب کې او زموږ په افغانستان کې ډېر مساکین خلک لرو بے سرپناه خلک لرو چې خپل کور ځای نه لري دوه خلکو ته یو پام وکي یو سرپناه دی برابر کیاو دا خوند درسونه دی ولې کې دا غشتنه موږ دین لرو ورجانې دا غشتنه دین لرو او ساده ملمنیا څخه زه بیا اخیری دا غشتنه لرم
مهرباني
چې هغه خوند چې مخکې په شل کلنه دوره کې پورې درسونه وویل لوی ذکر یو کریاته تر پیلوټانو پر ورسېدل دي هغه موږ لیدولې یا به د امریکایانو ترجمون یا به ولاړلې خارج ته یا د پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو دغه کارونه نو دوی ولیکو نو موږ تاسې خوګر د افغانستان یو بچې تر بله کومک سره ورسوو ورجانې نو دغه پوښتنه ځینې لرم او نور نو دغه عبدالله خان صاحب محمدي صاحب ورشا او عطل صاحب ټول ته سلامونه وایم خورجانې
ډېره مننه حق دوست صاحب چې تاسو زنګ راوهست تاسو پوښتنه مې واخیسته اغلی خوګانی تاسو څخه به د حق دوست صاحب د خبرې پوښتنه وکم د ویل چې د په نظر باندې داس فکر کوي چې هغه شذ چې لوستي وي هغه ټولی یعنی په دغه کې لاس ترلو دي چې یا بمباری کول یا پیلوټانی سوی غوي پر افغانانو باندې ظلمونه کول حال دا چې هغه کسان په نقشه کېدل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړي چې په دغه ځای کې یو څوک دی بیا به دوی ور باندې یعنی دغه راپورونه ستا چې په ملکی وګړو باندې هم حمله سوي دي او بیا دغه راپورونه ورسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سي او هغه ملکی کسان و او داسې ترهګر و داس خلک نه و چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ور کړی دي داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه ور کړی دي دغه هم چې څوک په نقشه سي وایا ملکیان وکنه په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل خو دا چې د حق دوست صاحب غوندي خلک چې فکر کوي چې هغه شذ چې لوړې زده کړې کړي هغه ولې ولاړې یعنی د دوی لپاره دغه خبره تر اوسه پورې نه ده حل سوی چې دغه شذ ولې په افغانستان کې چې وتلې دي یعنی هغه لویه برخه چې پاته دي هغه نه یادوم هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید افغانستان څخه وتلې وي دوی دغه پښتنه لري چې دوی ولې ووتلې د افغانستان څخه او دوی ولې پر طالبانو باندې یا پر هغه کسانو باندې تر غریز بریدونه یې شای کړی پر هغه باندې حمله کولې
ډېر مننه حبوسه زبېت اصل خبرو په اړه به نظر ورکم چې سعید په افغانستان کې جنگ وډوړ خو تا ډیر وڅښوي چې د افغانستان پیلوټان بوجک شوی او یا به اکثرا خارجانو په ملکی خلکو به بمبار کړي په ودنو به بمبار کړي چې موږ هغه وخت د دوه دغه بمباري لاندې بمباري غانته کې وی یا توغند کې ورغلی وی او ملکیان به په طرف شي وی ماشومان به په طرف شي خزو طرف شي چې موږ هغه وخت دا غاندې دی او غرم چې کړه وو یو هغه بم چې په موږ هر کې دوه خلاص کې د مور د بم په معنی دی ځکه یعنی خسارات په هغه منطقه ته وړل چې موږ هغه وخت دا غاندې دی موږ دې طرفدار نو او دې خواته موږ هر ورځ ځل چې انفجار کې دوه انتحار کې دوه پسل هاو خلک شهیدان کې د مال له کېدل مې وکي د بیکور کې د لاو صلیب د باندې د خزر باندې د ماشومان کې د باندې د مغازو کې دا کار کې دوه سره کوم ساتا کار کې دوه په جاده کې ودا کار کې دوه په پارک کې ودا کار کې دوه په شفخانه کې ودا کار کې دوه خزر باندې مې نه د حالت کوچ به د ماشومو زیګوي مګر هغه چې اړه باندې مړ شو انتهار ور بجارو په شغه په ماشومو دا حالت نه وډ د پاکستان کې یعنی په جنگ کې د قصبي چې موږ دوه خاله کې دې خواته ناروا شي یو تقبل کوو که خواته شي یو تقبل کوو موږ هم نو خبره دا درو چې کوم خوځ په افغانستان کې تعلیم کې ټول پلوټان نه مشته پلوټان نه لاړې نو د ملکی خلک بمبار کړی کې وخت د وخت په وزارت دفاع کې خو فکر کوم کوم په جنگي عملیات کې برخه اخستنی څخه فکر نکوم او که هغه سوي نو یو وخت د وخت د خپلې مننه چې افغانستان ټول هغه چې د تعلیم کې د پاره برخه کې کړې ده دوی د افغانستان خلک ته توان ورولې ده یا د پښتون خلک یې زمون کړی دي یا یو څه مو او ته دې کړې ده
bale یو بل پښتنه bale bale ډیر مننه یو بل پښتنه درڅ کوم په همدغه جریان کې یو بل اوریدونکو د عبد الله په نوم باندې یو کس زنګ راوهه د ویل چې دوی دنجونو د خپل خواندو لونو د خپلوانو د پاره د غنجون شذنه خپلوانی د دوی د پاره د درس غواړي خو په حجاب کې دغه خو چور سره ولګوي د دې جمله په اخیره کې دستي کس پوسی چې په دغه کې کوم بل مفکوره پیچلې ده. آیا فکر کوي چې دغه د خو ورسته چې کوم الفاظ ویل کیږي دغه څه معنا لري؟ په افغانستان کې خو لکه تاسو هم په دغه خبرونو کې مخکې ویلي دي، نورو ښځو هم ویلي وه چې هغه ښځې چې به مکتب او ښوونځي ته تللې چې پوهنتون ته تللې هغوی حجاب کاوه، په بې حجابه نه تللې. دغه زموږ د خلکو چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي، د دوی په فکر کې دغه پوهنتون او ښوونځی څه ډول ورکول سوی دي؟ آیا فکر کوي چې د دوی مفکوره باید تغیر سي چې دوی خپله غېږه پرانیزي و ټولو افغانانو ته او د هغوی نظر واوري او نظر یې د نظر ته احترام وکړي، ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده؟
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې. عبدالله جان 15 کلن ماشوم دی او ښې خبرې وکړلې، خو دا چې وي چې خو باید د حجاب سره لاړ شي. زما ګرانه زویه، په افغانستان کې چې زما یادېږي د افغانستان ښځې ټولې به حجاب وي. د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت د ټولو درېنه ورکوي. نو دوی که مکتب ته تللې به حجاب تللې، دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که خپل کار کولو به حجاب وي. نو دلته همیشه شمزمو ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه. هېڅ وخت هېڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې بې حجابه شي او بې حجابه لاړ شي او تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وي. موږ هم نور جنجال نه لرو، موږ نور جنجال نه لرو. موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي. موږ چې ورته ورته دروازې خلاصې کړه، د پوهنتون دروازې خلاصې کړه، ازبرای د کار زمینه ورته برابره کړه، هغه سی اقدامات چې دوی ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه. نو موږ جنجال هم په همدغه شان دی چې همیشه غنجي کوو، همیشه شکایت کوو. نو دا حقونه دي چې دا روا حقونه دي، مشروع حقونه دي او خدای پاک سره کړي دي. نو نو غواړو چې مثلا بندې راشي څنګه دا حق والي او زموږ حقونه محدود کړي یا یې رانواخلي. نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارات دی، چې مثلا ټول بندیانې دي، تعلیم نشي کولی، درس نشي ویلی، کار نشي کولی، یو چیرته تللی نشي. نو فکر وکړه عبدالله جانه، که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې عمر کې لکه 50 کاله 50 کاله، دا کور نارینه ون لري، دازي بازار ته خپل ماشوم ډاکټر ته وي، دازي بازار ته یو بل تکلیف لري، دا به د عجل لاړ شي او کور کې نارینه وي نه وي، دا به څه کوي؟ د بازار چې وځي مثلا دا به ویل کېږي، دا به توهینېږي، دا به تحقیرېږي، ذات نارینه پیدا کړه. موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي، مثلا خواښ انګور لاړ دي چې انګور هلته اولاد راوړي په کلینیکي، مګر خواښ یې ویل کېږي چې تاسو ولې محرم شته. یعنې کېدای شي دوب کور به سړی نو یو مجبور وه چې خپل انګور سره لاړ در شفخانه پټي. دغه شان عبدالله جان هم چې دغه ته باید جدي توجه وکړي، طالبان هم او دغه ستونزه چې د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، په هر ګوټ کې جدي باید زر حل شي.
ډیره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیاڼۍ، اغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. دلته زموږ یو اوریدونکي وویل چې ولې ملګري ملتونه ښوونځي نه خلاصوي د نجونو دپاره په افغانستان کې؟ تاسو څه فکر کوئ، آیا ښوونځي ملګرو ملتونو بند کړي دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړئ چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویله چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یو ځای کیږي. او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان و، مسلمان دی او مسلمان دی، او د اسلام اول اصول دی یوې ښځې لپاره ایجاب دی. خو ولې همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتېده، ځکه همیشه دغه افراد او تفرید او عامه پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري. بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنگ ځپه لټونه وي، چې متاسفانه په دغه برخه کې، چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی، فعلاً هم زه افغانستان کې اوسېږم، اکثریت دوستان سره ما دې کې ډېر بحثونه کړي. په جمهوریت په دوران کې کومه مسایل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل، هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د شریعت اسلامي شریعت او د اصول سره برابر نشرات نه ول، ځکه هلته زیاتې فرزن اندي ترکی ډرامې نشریدلې او په خو دغه کې هغه برته پښتو او دری باندې دوبله کېدلې. نو د هغه خلک چې دغه موضوعاتو نه لرې پاتې وو په کلو بانډو کې ژوند کاو، هغوی اکثریت د داسې قسم ذهنیت ورکړ شوی و چې مواده دغه د افغانستان ټولنه ده او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغسې یو څه روان دي چې دا ما په کراتو د زیاتو کسان نه اورېدلې. نو دا هغه خلاګانې وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې. البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه وه او ما پوهاوي کې مونږ کار نه و کړی او زمونږ رسنۍ تقریبا 80% مطلق تجارتي وي، مونږ آموزشي برنامې نه درلودلې. همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی او ډېره زیاته استفاده وکړله او افغانانو ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرته وو داسې ذهنیتونه ورکړل شول، او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دې نه استفاده وکړه. نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې پخوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو، مونږ هغه ملک یو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوي برنامو ته ضرورت لرو، ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي، هغوی نه اته د تعلیم سنت تیر شوی دی. اما مونږ څنګه کولای شو داسې یو ټولنه بېرته راعیاره کړو او بېرته د ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت د یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي، کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي، او وکان زمونږ په پایتخت کې څه روان دي. نو دا هغه مسایل دي چې دا مونږه د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو، او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنۍ کې ډېر فعالیت ولرم او په ځینې کې دی چې ستاسو رسنۍ نه د بی بی سی نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري، ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلی شرایط کې یو ډېر ښه لاره اوسي د عامه پوهاوي لپاره او دغه لپاره چې دغه مسایل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشه شي او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړ شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډېر یو محدوده حلقه په تیر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډیر محدود کسانو، شاید هم هغه کسانو چې هغه ات افغانستان کې نو تربیه شوی، هغه په هر اسلامي ټولنه کې شته. اما مونږ نشو کوي په ډیر بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپک د پاره ټول پوسین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډیر کار ته لرو او عامه پوهاوی ته لرو، څو مونږ دغه ځوانان نوي ځوانان لکه عبدالله جان د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنه اساس د شریعت او اسلام په اساس ایښودل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زمونږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل مونږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین، مذهب، فرهنګ نه دي ورکړي. حتی زمونږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي چې مخکې ما هم یادونه وکړه. نو په هغه اساس باندې مونږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډیره مننه آغلی داودزی. اوریدونکو تاسې زموږ راغله ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی. تاسې واورېده د خپلو میلمنو آغلی فروزان داودزی او سایمه خوګیانی څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلی اوژی امیل موږ ونه کړای سوه چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یوه اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو.
Wow-ra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
لکل لری دغره ګورګورې دا داسه خوږی دی لکه شکرې زیوم شوم يم ټوکره په غاړه سپلې می پری دی یوان دوالا سپلې می پری دی یوان دوالا تسهیشو واخ مور زلمه سوره سوره شو ببل زغی می از غیراو کے لزڑ میں سوے گرراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سر کلم خر سے تھوڑے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے بمی جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راز لے گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا دا ٹکرے پبایا او کاویڑیا دا مالا سنا تور پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا بباگا کخ توائی چی دا بباگا کخ توائی لکھ لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوارا سپلے می پری دی یوان دوارا سپلے می پری دی
آزادی ضمانت